درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یوه کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید په کلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر له خپلو پنځو ملګرو سره په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وشوه چې وسلوالو له ډزو وروسته د ملیشو د دې قمندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړي یې وسوسول. د دې حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدی سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کول ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځیدلی او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راز پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رایه ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مېشتځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یوه بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو او بیان آزادی لمنځه وړې ده. افغان سوداګر پر ځکنیو لارو د بی باروري لکبله د خپل مالونو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز غوښتنه کوي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلوونکي وای غلام خان بندر دې ژر خلاص شي.
هغه مو دغه مو شور بند مو شو په کار جلاره کې لاوشي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتونو تکلیف آسان شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي په بشپړ ډول له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونی سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نن ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دې راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتې عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبریالان عرباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منظور شوی مطالب خپاره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټو ووزي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندن محیری چل 2021 کار را پا دیخوا طالبان و ده اغا چل پره چی دوی انتقاد بولی در رسانه و بر کارکون کو ده چرنی سانسور او سزاگان و پا بلی کول و رسانه لما این زبولی واضح ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانی نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخبارات و اداره او ده دوی ده امر بالمعروف او نهی نیل منکر وزارت ده رسانه طول موارد ساری او پتکوی ده طالبانو پر چارواک و آن کچنه نیوکه هم کولی سی ده خبریلانو ده نیولو یا شکنجه که دول عمل سی. ده حقیقت دی چه په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبریال چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبره یې په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشری کیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون تو سرمستی بود چه دا دی لامل کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخه کور نکره شو چه دا افغانستان اروند بی او مونگ پر ورانده هیچ هم نشو قولی.
دا بشری حقونو دا چار نریوال سازمان خپل دی راپور کی چه دا 2015 کال پا آگست میاست که پا افغانستان که لره لاره لاتلس او ترکیه که میشت و دیر لس افغان خبریلانو او دا افغانستان کدوالو او دا افغان کدوالو بیلا بیلو سازمانونو دا معلوماتو مرکو پر بنسد برابر کرده زیاده کرده چه دا طالبانو دا امر بالمعروف او نهی نیل منکر وزارت پا منظم دول دا رسنه و دفترون تلاشی کوی. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونې د رئیسه پلاوی خیری. خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافروړونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو باروړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږه صادروو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته راانتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدیږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه او ارزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لارې بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاده لارې له افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادریږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضر ګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرانو ته موټر دا ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي وختنه مې دوه حکومتونه دغه دې سه باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت د اخلاصي سے موٹر دوڑ خواہ نظر آ جائیے انہوں نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ٹرانسپورٹ ہمارے باپ کھلتے ہیں سر رسی گرا رسی
انگور کٹو خراب سے جگہ دے جنریٹر کرو سا کو نہ دیکھیے بازار تو والا گال ٹھلو ابتر اڑے آر واچے نہ انگورانہ سزن روچی پاکستان داٹے کو منگا لہرا باندھ کو بن جان انگوروں ٹھلو نہ ابو بھی دے ٹھل خراب سے مینا ار کو ادارہ کے ابو نہ پیدا کی گئی نشتا مڑے نہ پیدا کی گئی
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
کار کلاوشي د ګاډو ولا تکلیف آسان شي تجارتیانو تکلیف آسان شي ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصوبه دی
مشتہ ڈیر سخت تکلیف تھا سخ تجروں نے تھا کاروباریوں نے تھا سخ نقصان دہ مش دے سارے حکومت تھا سولیا کی اپیلیا ویتا کی چمیش دمر چ دکیم بور گاڑی دی دادا خلوص کو نیرا چکلا دئی پ مذاکرات پہ خبر سارا جوٹ سی مش ادا غال یار دو سی اور سی وے دعا سارا مش دے خیر حکمتینہ دی مش خیر دا لانا ویتا گوڑی خو مش تھا ڈیر سخت تکلیف تھا دازی دے یہ بے دل منزے دے وہ وٹلے خروک میں دا نیرا سڑی چوی ایسا طریقہ میں نشتہ خالی چانا پشتنا ہو کی چھ گیٹ کلا خلوصی جی گیٹ ایسا پاتا نہ لگی
په ورته توګه ځایي مسؤلین او د سوداګریزو بنسټونو مشران وایي که سوداګریز بندرونه پرانیسته وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټې رسیږي او د خلکو کاروباري هم ښه کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر پنځو سوو پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دا هغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصیږي. انشاءالله د دې کاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیز او ختیز کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاري لکه ډنډې پټان انګور اډه ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډیر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
یو شمیر کابل شاریان وایي د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله چې شاوخوا یو ونې مخکې پیل شوی لا هم دوام لري. د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو په مخه برېښنا ورکول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات واورئ.
یو شمیر کابل خاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کېږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته. چې شپه شي راځي خو د سهار له اتو بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمه یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخا زیات پرچا بس پرچوي زیات شوه فقط
برېښنا پرچو ده پرچوي ډیر شوي یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره پنځه ساعته راځي لدې زیات نه وي په څلي دي ساتونکو کې هم دومره برېښنا وي د خو پرتله پرچوي ډیر شوي ده
پرچوي زیاتره ستان
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمیر کارونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 28مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخینو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل خر د اتم ناهی اوسیدونکو دی. دای چې د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو لامل د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پراتک سره د دې ککړتیا لا زیاتې دوه تاندېخمان دی. نو موړي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه تاندېخنې په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. کینو به تکلیف میباشیم.
هر کال په ځنګړې توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتېږي. موږ ډېر په تکلیف یو. ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی لامل مسترګي سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیاره شي موږ لس متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودگی زیاد شده بعد از این وسایل نقلی آدم کوره زیاد شده. کوره خشبزی
ککړتیا زیاده شوی. د زړو موټرو ترڅنګ د خښتو بطۍ هم زیات شوې دي. له هغه وخته چې د خښتو بطۍ شمیر زیات شوی د هوا د ککړتیا ستونزه هم ډېر شوې ده. په زندهجان، غوریان ولسوالیو او د هرات ښار شاوخوا سیمو کې کابو 1500 د خښتو بطۍ فعالیت کوي. خلک د شپې لخوا هیڅ بهر ته نشي وتلی. ډېر خلک د سترګو درد او تنفسي سیستم له ناحیې ډېر زیانمن شوي دي.
دوی د طالبانو حکومت غواړي چې د ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانګدې کېدو او د کورونو د تودولو لپاره د لوګیو تولیدونکو ځوانتوکو کارولو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د موټرو او کارخانو لګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو لامل زمي کې لګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تیر کال د دغې ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوي لوړولو ته پاملرنه وسی. لدی ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وخت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه درخت آلودگی هم بلند میره.
څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتیږي، ککړتیا هم ورسره ډیریږي. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه پلاخه شي، ځکه چې دا د ښارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کمه کړي. بلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم په یو راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا لامل د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سونتوکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هاګمیشتې دې محکمې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه دا مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربان وروسته د جګزړ ځپلې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوي مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه او به سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوال محکمه دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري، محکمه یې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې انتزې کړي دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان هم همدارنګه هغه اداوی هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله میو منی درنو زده کوونکو هیله د چیروغه جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شر اخلاست وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونه دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعات او اړوند به موجو تاسو معلومات لسته راوړو او اوربندي وب په هیجن را خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یوالي دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالي وربخشل کیږي. دا چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل سوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی، یعنی شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالي پیدا کی، یعنی یوالي ورته وبخشل سو. دغه یوالي بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه پوسټر رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالي وروبخشي. ورپسې په 19 پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدې چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وایا ډېر ځواکمن و، د هغو د به د رویه څخه بیا دوی مجبوره سوه چې په دغه امپراتوري کې پاڅونونه وکړي. یو د دغه پاڅونونو څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوایسته سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاڅون و. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاڅون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې و او د غوښتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي تر څو د بزګرو ژوند چې و هغه شه او نابرابري چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل سره یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر ننوتل امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو دخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ وویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمان بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي. او مغول هم په چین کې زیاتره او ډیر وجاړي رامنځته کړلې، ډیر خرابې پیښې کړلې چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څاروي په څرځایونو باندې بدل سول او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوي پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوي پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوي پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدزه کې د پالیسي په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کال دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلون سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوی امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډیر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډیر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو او وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپین زر راستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکارا کوي په منځنۍ وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاصې کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پوري کړ. د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده. دا چې د مختلفو او لوی هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې وه، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خپره کړه. او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو د زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړ. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیرۍ و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انزورګری ته هم پام ور وګرځېدې، او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو بخپل انزورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انزورول، یعنی دوی خپل زیاتره انزورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انزورونه انزورول یا رسامي کولې. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لویوالی او ښکلا حق پکړی و، هغه حیران کړی و چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې، دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی و. دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کړیو د اروپایان یې ډیر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کیږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې، ډیر زیات لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکښې کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د دغه وروستنی شیبور سره مل پاتې سوي اوسئ، او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومو لوستل، دغه موضوعات څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د چین وضع په منځنۍ او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د له مهربانه را پس پېچلی نامه سلامونه کې هیله میومنی په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسره خیر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څډول اولی رمې سکیږي په همدغه لوست کې به زده کو په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کی بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانگ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پوری کړ یعنی دی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان ته د روکاتی مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پنګ چې هغه ضبط شو په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړه چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړل جاپاني پیلوټانو اتلس جګریزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځ یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلکو ووښنل د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دوی ورځې لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالي شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه 1923 میلادي کال کې د نوبر په میاش کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاش کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي شوروی پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی لیتوانیا لیتویا رومانیا بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سرکونه کې د خونړی جګړو څخه ورسته یعنی په دغه برلین شهر کې کومي خونړی جګړې رامسته سوي دي دغه جګړو څخه ورسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم دغه ترزمکیلاندی پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه و په 1925 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولت ناڅاپه مري هری ترومر هم جمهوریت ریاست رسیږي به هنټن د پټی ترې څخه خبري شي چې بیا یو شمیر پوهانو او مهندسانو هم دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 16 تاریخ باندې د جاپان حکومت اتیا ماتوم ورکی او د هغه څخه ورسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي مګر جاپان ونه مني په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 ډیر کسان ووژنل خو سره دې بیا هم
جاپان تسلیم نه سو که څه هم دومره غټ پامې پر وغورځوي چې د دغه ښار شپېتمه برخه هم یعنی تر شپېتمې برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه سو. په 1945 میلادي کال کې د اګست پر 9مه د نویشت بی باندل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل پامرا وغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2مه باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دغه خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانې رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژنل سو. یعنی یوازې په دویمې نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو. سره له دې چې بیا هغه پاول نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل سو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سو. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي و هغه 1 تریلیون ډالر پر څخه هم ډیر و چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 300 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکی تقریبا بخی د مینځ ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه خپل کاروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړي. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امره وران سوي وو او د مینځ تللې وه چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو بل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې 111 مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کوي او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حقلوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوې اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د سرت کېدو او ترڅنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل شي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکي صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشینالات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ور ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
Don't let them go.